بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د دې خپرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی
د تهران ریډیو درنورتون کو سلامونه مازیګر مو په خیر نن د جمعې مبارک ورځ ده د 14/4 هجری لمریز کال د وری یا حمل د میاشتې 22 نیټه ده چې د 2025 زیږدیز کال د اپریل له 11 نیټې سره سمون خوري زه اته ولا خو کېنه يم او د نن ورځې یو ساعت خبرونه کې ستاسي د کوربتوب ویاړ لرم دوستانو په نننۍ یو ساعت خبرونه کې به لومړی درته د ایران بیا د افغانستان ورپسې د سیمې او نړۍ تازه خبرونه وړاندې کړو ورپسې به درته په متحده ایالاتونو کې د سرکو پروژې دوام د فلسطین د پلویانو نړیوالو محصدینو پاک کاری تر عنوان لاندې سیاسي تفسیر ولرو له هغې وروسته به زموږ همکاران درته د رڼا سرچینې یو ضرور څلور اتمه برخه وړاندې شي او د نن ورځې یو ساعته وروستۍ خپرونه به مو هر کله راشوي چې په هغې کې ستاسي رالیکل شوي لیکونه او غږیز پیغامونه ځای پر ځای شوي او ستاسي د پاره زموږ همکارانو چمتو کړې ده. امید لرم چې په نننۍ مازدیګرانۍ یو ساعت خپرونه کې به تر پایه زموږ ملتیا وکړئ او راټول شوي مطالب به ستاسي د علاقې او علاقې وړ وګرځي. مختر دچ خبرونه ته ورشو دوستانو ورزوی بیلانډ د میتا بیرتا راګرسو اوس په تهران کې د مازیګر څلور بجې شوې په مکړه د دې محل خبرونو ته خو په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی د ایران او عراق ولسمشرانو ټلیفوني خبري اترې کړې. اسماعیل بقایی د شنبه په ورځ خبري به د امریکا د نیت او جدیت ارزولو لپاره یو امتحان وي. امریکا د غیر مستقیمو خبرو اترو مخکې په ایران نوي بندیزونه لګولي او په کابل کې د افغانستان او ایران اقتصادي غونډه ترسره شوه. په خیر اغلی اوس هم بشپړ خبرونه د ایران او عراق د ولسمشرانو ټلیفوني خبري او د دوه اړخیزو اړیکو پر پراخوالي ټینګار کړی دی. د ایران اسلامي جمهوریت ولسمشر د خپل عراقي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې له عراق سره اړیکې د ایران د بهرنیو اړیکو له مهمو برخو څخه دي او موږ د دوست او ګاونډي هیواد عراق خلک خپل ورونه ګڼو. د ایران اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان نن جمعه غرمه د عراق ولسمشر عبداللطیف رشید سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او همکاریو لا زیات پراخول د ژورول د دواړو هیوادونو او سیمې په ګټه دي. دواړو لورو په یو شمېر نورو مهم موضوعاتو هم خبري اترې ترسره کړې دي. د ایران د اټومي انرژي سازمان مشر وایي چې د ایران د اټومي ټکنالوژۍ د محرومولو لپاره د لویدیځ نقشه ناکامه شوه. د ایران د ولسمشر مرستیال او د اټومي انرژي سازمان مشر محمد اسلامی د دې اونۍ د تهران د جمعې د لمانځه مخکې خطبه کې د لویدیځ د هغه تګلارې په اړه چې د اټومي انرژي کارولو انحصار دی وویل، د ایران د اټومي ټکنالوژۍ د مخنیوي لپاره د دوی ټولې هڅې او اقدامات د خدای جل جلاله په مرسته ناکام شوي او دوی هیڅکله د دوی د دې کارشکنیو او مخالفتونو څخه کومه پایله نه ده ترلاسه کړې او تر ابده به یې هم ترلاسه نه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی په ایکس شبکه کې لیکلي چې موږ په نیک نیات او بشپړ خیرتیا سره د ډیپلوماسۍ ته یو رښتینی موقع ورکوو. امریکا باید د دې تصمیم قدر وکړي چې د دوی دښمنانه غوغاو سره سره اخیستل شوی دی. اسماعیل بقایی په ایک سبق کې زیاته کړې، موږ نه مخکې قضاوت کوو او نه وړاندوینه، موږ اراده لرو چې د شنبې په ورځ د مقابل لوري نیت او جدیت وارزو او د هغه مطابق راتلونکي ګامونه تنظیم کړو. ټاکل شوې ده چې سبا شنبه ایران او امریکا په عمان کې په غیر مستقیمه توګه خبرې اترې پیل کړي. د امریکا د خزانی وزارت د عمان د غیر مستقیمو خبرو اترو مخکې پر ایران د نوو تحریمونو د لګولو اقدام کړی دی، په داسې حال کې چې د ایران او امریکا سبا شنبه په عمان کې په غیر مستقیمه توګه له یو بل سره خبرې کوي. واشنگټن د سوهنیستي لابی تر اغیزې لاندې اوس پر تهران د فشارونو د زیاتولو په لټه کې دی. پر دې بنسټ د امریکا د خزانه وزارت د غیر مستقیمو خبرو اترو مخکې په هند او متحده عربي اماراتو کې یو کس او څلور شرکتونه د ایران سره د تحریمونو د تیرولو په تور د تیلو په صنعت کې د مرستې په ادهام تحریم کړي دي. د افغانستان سرپرست حکومت اقتصادي مرستیالۍ د دواړو هیوادونو د استازو د یوې تخنیکي غونډې د ترسره کېدو خبر ورکړی چې د تهران کابل اقتصادي تړون د بشپړ تطبیق په موخه ترسره شوي. د افغانستان سرپرست حکومت اقتصادي مرستیالۍ دفتر په اعلامیه کې ویلي چې د تهران کابل اقتصادي تړون د بشپړ تطبیق په موخه د دواړو هیوادونو د ګډې تخنیکي کمیټې د تطبیق غونډه په مرمر قصر کې ترسره شوه. په اعلامیه کې راغلی دی چې په دې غونډه کې د دوه اړخیزو سوداګریزو زیاتوالی، د ترانزیت په برخه کې د موجوده ستونزو حل، د اړینو اسانتیاو برابرول، د کرنې په برخه کې د پرمختګ لپاره ګډې همکاري، د ترانسپورت په برخه کې د اخیستل شوو پرېکړو تطبیق په قانونو کې پانګونه او د ګمرک په برخه کې د نورو اسانتیاو برابرولو په اړه بحث او ارزونه وشوه. همدارنګه په دې غونډه کې د دې کمیټې د راتلونکو غونډو پر دوام او د تهران او کابل اقتصادي تړون پر بشپړ تطبیق هم ټینګار شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان مشر اعلان کړی دی چې د ملګرو ملتونو 50% ډلې د سوهنیستي رژیم د دوامداره مسري او بریدونو له امله د غزې تړانګې ته له ننوتلو منع شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر نن جمعه په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې د سوهنیستي رژیم د دوامداره محصری او بریدونو له امله د ملګرو ملتونو ډیری ټیمونه او ډلې د غزې تړانګې ته له ننوتلو پاتې شوي، چې دا وضعیت د زرګونو فلسطیني کورنیو روغتیا، ژوند او معیشت له جدي ګواښ سره مخ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 24 ساعتونو کې په غزه کې د اسرایلي بریدونو کې 22 تنه شهیدان شوي دي. د سوریې د نوي واکمنۍ امنیتي بنسټونو د درغه په ختیځ حوزه کې د وروستیو پیښو په غبرګون کې ګرځیدل منع کړی دي. که څه هم د دې اقدام په اړه جزئیات نه دي خپاره شوي، خو ویل کېږي چې دا پریکړه د وروستیو امنیتي ناکراریو په غبرګون کې اخیستل شوی دی. د سوریې محلي سرچینو له دې وړاندې د المایدین شبکې ته ویلي وو چې بلال دروبي له دوو نورو کسانو سره په بصرې شام ښار کې د نامعلومو کسانو په ډزو کې ټپیان شوي دي. دروبي له 2013 کال وړاندې د محلي ډلو له قمندانانو څخه وو او وروستیو کې د سوریې د نوې واکمنۍ د دفاع وزارت سره یو ځای شوی وو. د امریکا الوتکو د یمن په پلازمینه صنعا کې بیلابیل سیمو باندې 11 بریدونه ترسره کړي. امریکا د فلسطین د نسل وژنې په ملاتړ چې د سوهنیستي رژیم لخوا ترسره کیږي، د یمن بیلابیل سیمې په نښه کړي. د یمن المسیره شبکې په یو راپور کې ویل چې د صنعا په بیلابیلو سیمو کې د سختو چاودنو غږونه اوریدل شوي. تر اوسه د دې بریدونو د احتمالي تلفاتو او زیانونو په اړه کوم راپور نه دی خپور شوی. د یو بل خبر له مخې د ایکس ټولنیزې شبکې د یمن د وسلوالو ځواکونو ویان یحیی سری حساب چې له 1 میلیون زیات تعقیبونکي درلودل حذف کړی دی. یحیی سری هره ورځ د یمن پاوز لخوا د سره سمندر او عربي سمندرګي پر امریکا او سوهنیستي کښتیو د عملیاتو هم دراز د اشغال شویو خاورو دننه پر موخو د بریدونو په اړه اعلامیې خپره ولی. د ډونالد ټرمپ له وخت رسیدو وروسته انصار الله یمن یو ځل بیا د امریکا د تروریستي ډلو په لیست کې شامل شو او متحده ایالاتونو د مارچ له نیمایي راسې پر یمن ورځني بریدونه پیل کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ استازی سټیو ویټاکوف د مسکو ته تللی دی. د منځني ختیځ په چارو کې د ډونالډ ټرمپ ځانګړی استازی سټیو ویټاکوف نن جمعه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې په موخه مسکو ته رسیدلی. د ویټاکوف دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې ټاکل شوی د سبا شنبه په عمان کې د ایران سره په غیر مستقیمو اټومي خبرو اترو کې هم ګډون وکړي. د سوینیستی رژیم پخوانی لومړی وزیر وایي چې بنیامین نتنیاهو اسرائیل د بیرته نه راګرځېدو نقطې ته رسولی دی. د سوینیستی رژیم پخوانی لومړی وزیر ایهود باراک د دولتي بنسټونو پاوز او د اشغال شوو خاورو د اوسیدونکو د بحراني وضعیت په اړه خبرداری ورکړې او زیاته کړې ده چې په دې اړه د دولتي بنسټونو د پوځ اشغال شوو خاورو د اوسیدونکو د بحراني وضعیت په اړه خبرداري ورکړې او د بنیامین نتنیاهو اسرائیلو په لور د غرکېدو په څنډه کې دي. بارک اوباما د بنیامین نتنیاهو د لومړي وزیر د په انتقادونو سره اسرائیلو په او نړیوالو مشروعاتو او بالا او همدارازي خبر ورکړی دی چې بارک اوباما د همدارا زیاته کړې ده چې د اسرائیلو لومړی وزیر هیڅ کله هم تر اوسه پورې په ورته وخت کې د سوینستي رژیم د سمندري ځواکونو له 150 زیات پخوانیو افسرانو د یوې وثیقې په لاسلیک کولو سره د غزې د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. هغوی همدارا لیکلي چې پر غزې باندې د جګړې د بیا پیل سره د اسرائیلو نظامیانو روحیه کمزوري کړي او بې ګناه ملکی وګړو ته زیان رسوي. دا وسیقه څو ساعته وروسته له هغې خبره شوې چې شاوخوا زر اوسنیو پخوانیو او احتیاطي هوایي ځواکونو پرسونلو د یوې وسیقې په خپرولو سره جګړې د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. له بلې خوا د سوهینستي رژیم د داخلي امنیت وزیر په جنجالي څرګندونو کې د غزې په تړانګه کې د حیاتي زیربناوو پر وړاندې د بریدونو غوښتنه کړې ده. د خبرونو پای دا تهران دی د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
خب دوستانو، امید لرم چې خبرونه به اوریدلی وي. اوس هم پام وکړئ یوې سیاسي تبصرې ته. چینوانی دی په متحده ایالاتونو کې د سرکو پروژې دوام، د فلسطین د پلویانو نړیوالو محصلینو په کاري. په متحده ایالاتونو کې د فلسطین د ارمان د پلویانو محصلینو سرکوب او ګواښونه دوام لري، هغه موضوع چې د دې هېواد تعلیمي نظام یې له ګډوډۍ سره مخ کړی دی. په سلګونو بهرني محصلین او په ټوله امریکا کې لسګونه پوهنتونونه د ډونالډ ټرمپ د حکومت د هغه پلان د پراختیا په حال کې دي چې د فلسطین د پلویانو محصلینو سرکوب هدف دی. په داسې حال کې چې په امریکا کې نړیوال محصلین حتی د کوچنیو سرغړونو لکه د ترافیکي قوانینو د نقص له امله د خپلو بیزو د لغوه کېدو له ګواښ سره مخ دي. همدارنګه د امریکا په پوهنتون اړ دي چې د مهاجرت اړوند معلومات وڅېړي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې د دوی محصلین لا هم په هیواد کې د پاتې کېدو اجازه لري. د هیل خپرونې د انسایډ هر ایجوکیشن په نوم د یوې امریکایي ویبپاڼې په حواله چې د تعلیمي نظام خبرونو، تحلیلونو او حل لارې وړاندې کوي، لیکلي هغه پوهنتونونه او کالجونه چې د محصلینو د ویزو د لغوه کېدو له ستونزو سره مخامخ شوي لاتیا زیات مواردونو ته رسیدلی دي. په امریکایي پوهنتونونو کې د محصلینو اخراج او ګواښ په داسې حال کې زیات شوی چې د هېواد له لسیزو راهیسې ځانه د سیاسي، ټولنیزو او بشري حقونو د ازادیو تنظیمونکی معرفي کوي. هغه دا چې په تیره د وروستیو میاشتو په ترڅ کې او د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له واک ته رسېدو سره خالي والی لا زیات شوی دی. د تیرو میاشتو په ترڅ کې د امریکا محصلینو او د پوهنتونونو د سختو فشارونو لاندې دی او د بودیجې د قطع کېدو له ګواښ سره مخ دی چې دوی د امریکا د حکومت د غوښتنو په ځانګړې توګه د فلسطین په موضوع کې د پالیسیو د اجرا کولو لپاره اړ کړی دی. په حقیقت کې په وروستیو میاشتو کې نه یوازې د بیان ازادي په نښه شوي بلکې د پوهنتونونو علمي او انساني بنسټونه هم له ګواښ سره مخ شوي دي. په دې منځ کې همداراز بهرني محصلین له سختو چلندونو سره مخ شوي، په داسې حال کې چې په سلګونه بهرني محصلین چې ډیری فلسطیني د فلسطین د ارمان پلویان دي د امنیتي فشارونو لاندې دي. د بیزو لغوه کول، د اخراج ګواښونه او ټولنیز او سیاسي فعالیتونو تر څار لاندې نیول د هغه بهیر یوه برخه ده چې له اتیا زیات پوهنتونونه یې له ځان سره ښکیل کړي دي. دا لومړی ځل نه دی چې له محصلینو سره دا ډول چلند کیږي. په 1988 کال کې د کولمبیا پوهنتون کې کله چې محصلین د پوهنتون د پوځي پروژې د ویتنام د جګړې او په جنوبي افریقا کې د افارتید د پالیسیو د ملاتړ په وړاندې د احتجاج په توګه تحسن وکړ، هغه مهال هم دولت په سلګونه د فساد ضد پولیس واستول او ډیری محصلین ووهل شول او ونیول شول. دا نمونه څو ځله تکرار شوې ده. له عراق پر ضد جګړې د احتجاجونو څخه نیولې تر وروستیو کلونو کې د فلسطین د پلویانو غونډو پورې، اوس هم هغه محصلین چې د فلسطین له خلکو سره د همپستګۍ او په غزې ترڼانګه کې د اسرایلي تجاوزونو د غندنې جرأت کړی دی په نښه شوي دي. له بلې خوا د دې نوي سرکوب موج په وړاندې د ډیرو پوهنتونونو چوپتیا په خپله د امریکا د لوړو زده کړو نظامی کی د اخلاقی انقطاع نه خدا. اوس مهال د دې هیواد ډیری پوهنتونونه او تعلیمي مرکزونه د بودیجې همداراز د بودیجې د قطع کېدو له ویرې د سیاسي فشارونو او یا د عامه افکارو له امله غوره بولي چې چوپ پاتې شي او حتی خپله له دې پالیسۍ سره ملګرتیا وکړي. په دې منځ کې پر بهرنیو محصلونو په ځانګړې توګه آسیایي او افریقي محصلونو فشارونه دوه چنده شوي دي. دا موضوع د پخکاره ډول د نژادي تفریز تر څرګندونه کوي، حتی د امریکا په تعلیمي نظام کې هم. په حقیقت کې په امریکا کې د فلسطین د پلویانو محصلینو سرکوب اوس نور یوازې یو پوهنتوني یا کډوالي کړکیچ نه دی، بلکې دا د لویدیځ په ځانګړې توګه د متحده ایالاتونو د اخلاقي، انساني او تمدني ادعاو د سقوط یوه لویه نښه ده. د دې ونې ورته چې امریکا په وروستیو کې ډیری د فلسطینی او د فلسطین د ملاتړو محصلینو ویزې هم لغوه کړي دي او له پوهنتونونو څخه وستل دي. همداراز په ګڼ شمیر پوهنتونونو د لاریونونو له امله بودیجه هم تړلې ده. د تفسیر پای. خو ګوردون کو هله د چی تر اوسه پوری زموږ ملتیا کوي. اوس به زموږ همکاران د رڼا سرچینې یو سلو څلور اتیا یمه برخه درته وړاندې کړي. له هغې وروسته به د هر کل راشه پزله پوری خپرونه هم درته وړاندې شي چې په کې ستاسو سره لیکل شوي لیکونه او غږیز پیغامونه زیات پرځای شوي دي. امید لرم چې زموږ خپرونې به مو تر پایه تعقیب کړي. تر بیا مو په الله سپارم. ښه وختونه. الله مل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
کلو نوریدونکو سلامونه. د قران د پلوشو له یو بل پروګرام سره مو په خدمت کې یو. د بینه سوره په ختمېدو سره په دغه پروګرام کې د زلزال مبارکې سوره ژباړه او تفسیر درته وړاندې کیږي. دغه سوره په مدینه کې نازله شوې او اته آیتونه لري. زلزال سوره له قیامت مخکې پیښو او د قیامت د راتللو نښو نښانو ته اشاره لري او له بدو کسانو د خو کسانو په جدا کېدو او د انسانانو
د عملونو په اساس د هغوی په اجر او جزا او سزا ټینګار لري. دوستانو، دا پروګرام زه امان الله زمانی او زما محترم همکار
جمیل حسین بنگش
تاسو ته وړاندې کوو. خو په سر کې د زلزال سورې له لومړي تر پنځم آیتونو تلاوت ته پام وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها.
ژباړه: کله چې مځکه وخوځول شي په خپلو سختو خوځولو سره او مځکه خپل درانه بارونه بهر ته راوباسي او انسان به ووایي چې په دې څه شوي دي. په دغې ورځې کې به دا مځکه خپلې خبرې یعنی حالات بیانوي په دې سبب چې ستا رب دې ته وحي وکړي.
دوستانو، نن سبا هم کله چې په یوې سیمې کې زلزله راځي او ټکانونه جوړوي یا ورشیندې فعالیږي او خلک له هغو سیمو خالی او نورو سیمو ته بیول کیږي، خو د دغه آیتونو په اساس د قیامت له راتګ مخکې به په ټوله ځمکه باندې یوه ډیره لویه او پراخه زلزله راشي، داسې چې ورشیندې به فعال شي او خپلو ویلونکي اورونه او لوابه بهر وباسي. د ځمکې مخ به داسې وران او ګډوډ شي چې هر څه چې په ځمکه کې دننه دي، من جمله په خاورو کې دننه، د مړو تنې به هم بهر راوغورځوي. په هغه ورځ به انسان د دغه بې سارې پیښې په لیدو سره وډار شي او وایي به دا څه شوي دي چې ځمکه داسې لړزیږي او څه چې په خېټه کې دي بهر یې راویشتي دي. د قیامت له راتګه وروسته د قیامت د محکمې یوه شاهده همدا ځمکه ده چې موږ پرې ژوند کوو. ځمکه به په هغه ورځ خپل ټول خبرونه ووایي. د ځمکې په مخ چې کوم خیر او شر او ښه او بد واقع شوي وي، هغه ټول به افشا او ښکاره کړي او ګواهي به ورکړي چې په پلانکي ځای کې داسې کار شوی او زه یې شاهده او لیدونکی وم. څرګنده ده چې خدای تعالی په جماداتو کې دا ځانګړنه ایښې ده چې هغه څه چې د ځمکې پر شاوخوا تیریږي غوختی یا ناغوختی ثبت او ریکارډوي، او د قیامت په ورځ به د خدای په امر دغه اطلاعات او معلومات راښکاره شي. په نننۍ نړۍ کې هم د علم او پوهې په پرمختګ سره انسان کړی شی له همدغه جامدو او بې ځانه موادو څخه داسې وسایل او آلې جوړې کړي چې د خوا او شا غږ او تصویر په بشپړه توګه ثبت او ضبطوي او په خپله حافظه او یادښت کې ساتي او کله چې ضرورت وي ښکاره کوي.
ایزنو له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی د قیامت په درشل کې به د آسمانونو په پاشل کېدو سربیره په مځکې باندې یوه ډیره لویه زلزله راشي او هغه څه چې په مځکه کې دننه دي راښکاره بشي. دوهم، د قرآن له نظره کائنات شعور لري او د انسانانو د اعمالو کتونکې دی، که څه هم انسان یې بې شعوره ګڼي. دریم، ځکه چې له خاورې او مادني موادو مځکه جوړه شوې ده، د خدای تر امر لاندې دا هغه څه چې ورته امر کېږي کوي یې. ایزن اوس د زلزال سورې له شپږم تر اتم آیتونو تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې متعال خدای فرمایي:
يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره.
په دغه ورځ به خلک بیرته راګرځي په داسې حال کې چې بیل بیل او مختلف پوي د دې لپاره چې ورته خپل عملونه وښودل شي. نو هغه څوک چې د یوې زرې په اندازه نیک عمل وکړي نو هغه به وویني، او هغه څوک چې د یوې زرې په اندازه د شر او بدې عمل کوي نو هغه به وویني.
دوستانو، د قیامت له راتګ او د مړو له بیا ژوند کېدو وروسته به هر سړی یو لور ته منډې کړي او د خپلو خپلوانو په لټه کې به وي چې وګوري انجام یې څه دی او د عملونو پاڼه او کرچارې څنګه دی. د آیتونه د خپلو عملونو پر لیدلو ټینګار لري چې د عمل د سزا او اجر تر مرحلې لوړه مرحله ده او ورته د عملونو تجسم ویل کیږي. دا هغه خبره ده چې ډیرو روایتونو ورته اشاره کړې ده. د روایتونو له مخې په نړۍ کې د انسان کارونه یو ظاهر لري او یو باطن. د عمل ظاهر هماغه شی دی چې لیدل کیږي او ورته سزا یا اجر ټاکل شوی دی، خو د باطن عمل هغه اثر دی چې هغه عمل د انسان په وجود کې پرېږدي او داسې بدلون او اوښتون دی چې د هغه عمل په وجه د انسان په روح کې پیدا کیږي. په هر حال د عملونو په تجسم کې د انسان عمل د مل ډول سره متناسب تجسم مومي او د هغه په وړاندې راښکاره کیږي. د خدای رسول یو کس ته چې روژه یې وه او غیبت یې کولو وفرمایل، خپله روژه دې ماته کړه، هغه څه چې په خوله کې دي دي بهر راوغورځوه. د هغه له خولې د غوښې یوه ټوټه راووتله. هغه حضرت وفرمایل، دا همغه شی دی چې قرآن فرمایي غیبت کول د مړه ورور د غوښې د خوړلو په شان دی. په دې ډول څرګنده ده چې هر څوک چې هم د خپل عمل انجام او عملنامه ویني او هم یې سزا یا اجر، خو تر دې په لوړې مرحلې کې هغه عمل به هم وویني. البته په یوه بل کالبوت کې چې باطنی کالبوت دی، په روایتونو کې راغلی چې د قیامت په ورځ به د ځینو کسانو ژبه دومره اوږده وي چې خلک به پرې د پاسه تیریږي. دا هغه کسان دي چې په نړۍ کې به یې زبان درازی کولې او په خپله ژبه به یې نور خلک تنګول او زورول، یا به یې په خلکو پورې خندا او مسخرې کولې. د سورې اخري آیتونه دې ټکي ته اشاره کوي چې په قیامت کې د خدای تعالی حساب کتاب دومره زیر او کره دی چې پر اساس د هر چا کارونه که د یوې ذرې په اندازه هم وي حسابیږي. هماغه ذره چې زموږ په نزد هیڅ وزن او ارزښت نه لري، لکه په وات کې خورې سپکې ذرې.
ایزنو له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی، په قیامت کې په الهي محاکمه کې د وګړیو عملونه په ډیره زیرتیا سره محاسبه کیږي او د هغوی د خپلو عملونو پر اساس به قضاوت او فیصله کیږي. په بله ژبه، جنت په کار ورکول کیږي نه په پلمو. دوهم، په خپلو عملونو کې هیڅ کار باید وړوکې و نه ګڼو، ځکه چې د خدای په نزد هر نیک یا بد کار هر څومره چې وړوکې وي حساب کتاب لري. دریم، په قیامت کې د عملونو تجسم د انسان د هر ډول انکار لپاره لاره بندوي او هغه د خپلو کارونو ظاهر او باطن په خپلو سترګو ویني. ایزانو د زلزال سوره آسان او روان تفسیر همدلته پایته ورسیده. تر بل همداسې یو پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
الله مو مل او ملګری.
ثقيلي فما أغراك بالعمر الطويل، ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول
ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول
کلا
راشا
د تهران رادیو د هر کلا راشا د پروګرام قدرمن اوریدونکو سلامونه او جمعه مو په خیر. یو ځل بیا راغلی استاسو په خپلو لیکنو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کلا راشا پروګرام سره ملګرو په نننی هر کله راشه پروګرام کې زه امان الله زمانی او زما محترم همکار
عبدالمجید دورانی
یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې یو.
ډیره ډیره مننه زه هم ګرانو مینوالو ته او دغه شان زمانی صاحب تاسو ته لمینه ډک سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
غواړم په سر کې چې په پروګرام کې د شاملېدو لپاره درته د هر کله راشه د واتس اپ د ګروپ نمبر اعلان کړم.
بالکل بالکل.
او نو ملګرو در سره ویلي کې 00998919 شپږ شپېته پنځه څلوېښت او شپږ سوه درې شپېته. همداشان پښتو 99@yahoo.com زموږ د ایمیل یا برېښنا لیک پته ده چې ملګری پرې خپلې لیکنې وغیرہ تر مونږه را رسولی شي.
بالکل.
زماني صاحب parstoday.ir/ps او همداشان iranradio.ir/ps زموږ دوه ویب سایټونه دي.
bale
چې ګران ملګری پکې بیلابیل خبرونه سیاسي تبصرې مرکه او همداشان ادبی کلتوری او دینی مطالب لوستلی شي او ریدلی شي
او
هم یې کتلی شي ویډیوی بڑا باندې. نو هیله ده چې ملګری دغه ویب سایټونه هم وګوري او بیا مونږ ته خپل نظرونه هم راوستوي.
بالکل بالکل همداسې ده. بس ملګرو یو ځل بیا مو هم هرکلی کوو او همدارنګ ستاسو په خپل هر کله راشه پروګرام کې.
نو زماني صاحب زما د غاړون خطه زه خو ملګری به یو موسیقي ووري او زه به لګه غاړه تازه کوم.
بس سما د موسیقي به یو ځای وورو. ملګرو یو ځل بیا مو هر کله کو هم استاسو په خپل هر کله راشه پروګرام کې او دا د استاسو له خوا را رسیدلې لیکنې خبرو.
خزه مانی سبا پروګرام شروع شو ما خو یره د موسیقي داسې وړې
ومه دا پروګرام شروع شو
دا خزه جستا ورته خیالو
نو څه کو نیخ په نیخ زو خایسته کابل ته او د خپل پخوانی او ریدونکو او تکړه شاعر غنم رنگ کوچی صاحب را لګلې شیرونه راخلو چې ډیر موده پس راستولې دي. وای
او ډیر موده پس واکن کوچی صاحب بس داسې لګ پډډه شوې دي زمونږ نه خاص.
بس شیر یو ځای لاوریدونکو سره شریکو چې وای منم دربار کې ستا د سر سلامتی ډیر ده.
خا
منم دربار کې ستا د سر سلامتی ډیره ده، خو زه وینا لرم، وینا هم ضروری ډیره ده.
بالکل بالکل، د شاعر خو همدغه وظیفه ده.
بیا وایي چې نه په خادی یو د چا خاد، نه یې په غم غمجن یو. حقیقت دا دی چې زمونگ مایوسی دیره ده.
مایوسی خو گناه ده که نیار،
بس خدای دی مایوسی نراولی.
آمین آمین.
با احساساتوی بیرحم گزارون کیگی زما ده کلی چی بچه ده دیره ده.
آنی ده که نار، آنی ده بلکل.
خپل سیوری ولی ما تا دغس دخمن خکاریگی.
آولی
پا محبت کی دی آشنا بیباوری
بیباوری دیره ده. دیره لا دیر خو
ده چه ده پارا تا پرانیسته دی د اترو دکان.
اتر خو خیلی
د څه د پاره تا پرانیسته دی د اترو دکان. ستا په وطن کې خو په خپله خوشبوئی ډیره ده.
ډیر ښه، ډیره ل
دا هم کیدی شي چې کوچه به متاثر نه کړي. ګڼي هغه ځواني بشکه مثالی
ډیره ده. ډیر ښه، ویستا په وطن کې خو په خپله خوشبوئی ډیره ده. نو ډیر زبردست کلام مو دی محترم غنم رنگ کوچه صاحب. خو خیال کوه چې په محبت کې دی بے باوری را نشی.
بالکل بالکل.
نو کوچه صاحب بیا به هم داسې خو شعرونو په تمه یو
ان شاء الله.
زمانی صاحب زمونږ بل ډیر قدرمن ملګری احسان موسینی صاحب هم خپل نظم را ډالې کړی دی. نو کو دې خو خوي زبې ملګرو ته وورم. بالکل
ولینا بس اور یو ځای.
نو موسینی صاحب وای
سوای
وای لترخو تریخ ژوندونه لزهرو ډکه جامه،
لزهرو ډکه جامه
او خلم پتا پرته ده تمه د ژوند کومه،
تمه د ژوند کومه.
تس نس گلشن د بلبل خزان وهلې سکړو،
سکړو
په دې امید کې پای چې خامخا به راځي هغه مالیار د ګلو
چې بیا به هم
هغسې،
هغسې
چې بیا به هم هغسې سپرلې خواره واره کړي په هر طرف د وطن د ذات و رنگونه، په شاړ باغونو باندې، په سو غرونو باندې، مړاو ګلونو باندې، به رنگ رنگونو باندې، امن روحان سهار با په ټول وطن کې
خور شي،
امن روحان سهار با په ټول وطن کې خور شي. پیغلې به بیا ګودر ته لسرو منګو سره ځي، او مست به بیا په مستۍ مست سندرې وایي. او محسنی دې دې دور لا، محسنی دې دور لا د مینې ګام په کار دی. راتلون کی کول لپاره نوی
پیغام پکار دی. ډیر اعلی، ډیر مننه قدرمن محسنی صاحب. بس آزاد غوندې نظم را تخکاری قدرمن ماجد صاحب. نو ډیر خوند مطرب واخیستا، او هیله ده چې د ملګرو به هم خوښ شوی وي. نو څه کوو ملګرو، دلته به یو وړه شان دمه وکړو او بیا به را وګرځو ستاسو پاتې.
ډیره په وخت دمه وکړه ها، ډیره په وخت دمه. بس د موسیقي به وورو.
دوستانو دوباره درته هرکلی وایو، هم ستاسو په خپل هرکلی راشه پروګرام کې، او محترم ډاکټر زبیح الله اقبال صاحب د تل پشان یو خایسته لیکنه ډالې کړې.
ښه، ته لږ صبر وکړه کنه، ماته یو خبره را یاده شوه.
بله،
پته نه لګي چې د دې سپرلي د دې موسم وجه ده او که دا موسیقي ډېره ښه ده. په ما نن ډېره ښه لګي یار.
بس دا موسیقي هم ډېره ښکلې موسیقي ده.
سیماب صاحب نن ډېر زبردست انتخاب کړی دی د موسیقي.
بلکل بلکل، همداسې ده.
مز مز کې چې پکې راشي ډېره مزه.
نو موسیقي به هم ورسره وي.
ښه، نو بښنه غواړم. ته د زبیح الله اقبال صاحب،
نو زبیح الله اقبال صاحب څه ویلي دي؟ یو لیک یې رالېږلی، او په دې لیکنه کې لیکلي دي چې ما یو ورځ ولیدل چې زما مور لګاونډیانو څخه د مالګې غوښتنه کوله.
ها
خو موږ په کور کې مالګه درلوده.
ها په کور کې مالګه وا.
او مالګه وا. ما ورته وویل چې ته ولې له دوی څخه مالګه غواړې. هغه موسکی شو او ځواب یې راکړ.
ها سی وې.
ځکه چې ګاونډیان مو ډېرې پیسې نه لري او اکثره وخت له موږ څخه د اړتیا غوښتنه کوي. ځکه زه هم ترې وخت نا وخت د ساده او بې ارزښته شیانو غوښتنه کوم.
ډېر ښه.
تر څو احساس وکړه چې موږ هم ورته اړتیا لرو.
ډېر زبردست. ها
دا به د دوی لپاره اسانه وي چې د شرم پرته د هغه څه غوښتنه وکړي چې دوی ورته اړتیا لري.
یاره ډېر زبردست لیکل.
بیا ډاکټر صاحب لیکلی دي چې انساني کرامت ته درناوی یو له لوړو او ښکلو ارزښتونو څخه دی او دا هغه څه دي چې ما له خپل مور او پلار څخه زده کړي. راځئ چې په خپلو ماشومانو کې همدردي، تواضع او د ژوند کولو فکر پیدا کړو.
یاره ډیره ګل لیکنه ده او په رښتیا چې اول د ځان او بیا د خپلو اولادونو او دغه شان د کشرانو دا ډول روزنه ډیره ضروری ده.
بالکل بالکل ډیر ضروری ده.
نو یو جهان مننه کوو د ډاکټر اقبال صاحب. زبانی خانه محترم عبدالودود ورور بیا لیکلی دي.
څه لیکلی؟
وی پلار هغه ونه ده چې هر ډول طوفانونه زغمي خو د خپل اولاد لپاره سیوری جوړوي.
بالکل همداسې ده. بالکل همداسې ده. نو بس دا بیخي رښتیا خبره ده او خدای تعالی دې د پلار سیوری پر ټولو باندې قائم وساتي.
آمین آمین.
او څوک چې د چا چې همدارنګه پلرونه وفات شوی وي او له دغه نعمته محروم شوی دي او خدای تعالی دې وبخي.
آمین آمین ثم آمین. ملګرو دا یو ډیره خلکنه مې لاس ته راغلی ده. خلبه د مرغه د لیکون کې نوم یې نه دی معلوم کنه.
خو بس ماجد صاحب محترم همیشه مونږ هم دوستان ته وایو چې که لیکنې راخلي یا مثلا شعرونه دي د لیکوال یا د شاعر نوم هم کولی کې نو مونږ ته به لا هم خوي.
خوي بالکل. د شاعر او دغه د کوم لیکنه چې د کوم کس وي دغه حق به هم نه ضایع کیږي.
نه ضایع کیږي بالکل.
نو به هر حال لیکنه مې خوښه شوه، روا مې خسته.
وایي چې
وی ګیری نه لري خو کلک مسلمانان دي
چې
نن د غزې د مسلمانانو تر څنګ ودرېدل. وی چې دا هغه خلک دي چې سعودي شاهزادګانو د اسلام د مبارک دین د مقدسو ځایونو څخه پر اټولو کړو پیسو وسلې واخیستلې او دا څو کالې دغه د یمن ولس بمباری ک تر څو اسرائیلو ته دغه د نن ورځې د سپینسترګې لار
هواره کړي.
نو دغه ملګری بیا لیکي د غزې خلکو د قتل عام مسؤل اسرائیل او د نړۍ نور کفار نه دي، بلکې په خاصه توګه عرب واکمنان او په عامه توګه د اسلامي نړۍ ټول واکمنان مسؤل او ذمہوار دي.
بالکل همداسې.
او بیا وایي چې د دې مظلومو شهیدانو، کونډو، یتیمانو، ټپیانو او مایوبینو جواب به ورکوي.
بله بالکل.
د قیامت په ورځ به دغه مظلومان دا گواهی ورکوي چې دوی زمونږ د پاره هیڅ هم نه دی کړی.
بالکل.
وای چې هر څه د خپل خېټې او خواهشاتو لپاره کړی دي.
بالکل. قدرمن ماجد صاحب خپل لیکنه د هر چا د هر روز چې وخت خپل لیکنه او متاسفانه اته ما پرون هم داسې یو ټویټ ولیدو چې لیکل سوی وو ک څو ورځې نور هم نم داسې تیر سي نو ټول هغه د فلسطین مظلوم ولس به لمنځه لاړ سي.
دلوګي به مړ
شي. دلوګي به مړ
شي. نه بخواړل لري.
نو بس رښتیا خبره کړې ده خو رښتیا او حقیقت زغمل هم ګران کار دی.
بالکل.
نو د هغې ورځې په تمه یو چې په عربانو او په ټولو مسلمانانو کې اسلامي او انساني غیرت پیدا شي او د غزې په مظلومو خلکو باندې د اسرائیلو د روانو ظلمونو مخه هم ونیسي. نو په دې دعا سره به یو لنډه شان دمه وکړو. بالکل. او بیا به راشو د دوستانو غږیزو پیغامونو برخې ته.
یو ځل بیا درته هر کلی وایو ګرانو قدرمنو دوستانو، ستاسو په خپل هر کله راشه پروګرام کې. څنګه چې زماني صاحب وایي، اوس به غږیز پیغامونه په پروګرام کې شامل کو.
خو ماجد صاحب مخکې چې غږیز پیغام پیل شي، دا موزیک خو دا خبره خورا خوندورو
پتا یې مسر وکړو کنه،
په موږ یې مسر وکړو. نو بس څه کوو اوس د دوستانو غږیز
پیغامونه راخلو. اول پیغام د عبدالغفور حیدری صاحب دی، نو راځئ چې غوږ شو ورته.
بالکل.
نظم چې سهار وختي مور ژغ در باندې وکړي، پر ډیر ټیټ ژغ دی له خوب څخه پیدار کړي، تراکشینی د اودس په تلوسه سي، تر اودس کول وروسته چې راستون سي، د اختر کالی د سمال دی اماده وي، د کالو تر څنګ د عطرو یو شیشه وي، هغه عطر چې تر ډیرو عطرو ښه دی، ډیر وخت مخکې چا تحفه کې راستولي، پر شیشې آر او اچ توري لیکلي، در په یاد سي له تحفې یې منندوسي، په دې وخت کې د مور ژغ در باندې وکړي، زویا ژر کوه جماعت در نه تیریش، دا خبر دی د خیال نړۍ چپ کړي، د مور ژغ دی په جماعت ته اماده کړي، د مسجد خوا ته جماعت لره روان سي، په مسجد کې لمونځ جماعت سره ادا کړي، تر لمانځه وروسته امام تور شروع کړي، څو خبرې د اختر په اړه وکړي، تر هغې وروسته یو ګډه دعا وکړي، تر دعا کولو وروسته شور غوغا شي، کلیوال مبارکی ته راولاړ شي، یو او بل په غیش کې نیسي، سره وایي خندا کې اختر مبارکیان. زه کوشش وکړم لومړی مې پلار پیدا کړم، لومړی مبارکی هغه ته ورکړم، تر هغه وروسته ځان ورور ته برابر کړم. په دې وخت کې را په یاد شي چې هغه خو دلته نشته، بل وطن کې مسافر، هغه زما څخه ډیر لیرې ځای کې اوسیږي. زړه مې غواړي چې څو چیغې د سینې نه د هوا په لاس پرواز ته هغه ته، چې د سوي زړه له حال مې خبر سو، چې ور یاد کړم چې هغه مې ضرورت دی، تر هر چا ډیر اړتیا ورته لرم.
ډیر زبردست ډکلمه مو کړې ده محترم حیدری صاحب. بیا دې هم د پیغامونو په تمه یو، او همدارنګه د تل په څیر ښکلې ډکلمې او همدارنګه شعرونه زموږ سره شریکوي. قدرمن ماجد صاحب، راځو بل پیغام د عوامي شاعر ګل هاشنغری صاحب دی، چې خپل ښایسته شعرونه یې زموږ سره شریک کړي.
یاره د ګل هاشنغری صاحب شعرونه خو زما ډیر خوښیږي، ډیر زبردست، بس سور کې لګیاي بالکل. نو خامخه به وګورو.
بس اوري
ماسترګې مشر میګې ماګلې تن پرې دی، یادونه د جانان مد دی تن پرې دی، سوزل می تکل د دخلو کړو خرس وا شو ما، داستا سوگا ونڈیان مستا کسی تن پریدی او دمینے لے بنے یم ہر سرا نخطا دی ستا غم ندزل سرا حوصلی تن پریدی زدگی حل تلار شما واپس تگے رزمائے ساقی میں اے ملگرو میں کدی تن پریگ دی امستا پیارا نکی دپردو خلق دپردو پل دشمن شمائی امستا پیارا نکی دپردو پل دشمن شم شڑی میں اس پکلی کے مشپی تن پریگ دی ادھر یابت میں گزار کا مڑک گل حشن غرے ام دریا تمی گزار کا مڑک گل حشن غرے ام داخل کا زما لاشم ادری تن پریگ دی داخل زما لاشم ادری تن پریگ دی یادنا دی جانا نماد میں تن پریگ دی داسترے گم شرمی گی ما گلی تن پریگ دی یادنا دی جانا نماد میں تن پریگ دی ستاسو رو ستاسو خادم عوامی شاعر گلشنا
وی داستاسو گاونڈیان مستا کسی تن پریگ دی بس دا خو دیر ظلم کئی کنا
ظلم کئی دیر ظلم روان دی
خو ډیر زبردست شعرونه دي د قدرمن شنغری صاحب او بیا به مهم د پیغامونو او شعرونو په تمه یو د خیره
ان شاء الله ان شاء الله
زمانی صاحب د شنغری صاحب او د هر کله راشه د ګلبن د ټولو خایسته ګلانو او ګډونوالو او ریدونکو نړۍ مننه کو
بالکل بالکل
چې خپل قیمتي وخت مونږ ترا کوي او زمونږ د اوازونه زغمی نو دا پروگرام یې د غشان په دی خپل خوسته خوسته پیغامونو او لیکنو سره ژوندې ساتلې ده
بالکل هم دا څه ده
نو دوستانو بیا به مهم د لیکنو شعرونو او غږیزو پیغامونو په تمه یو خو زمانی صاحب کس ویل غواړي وخت نشته
او وخت هم نه لرو دا ویل به بیا تکرار کو چې دوستان ک شعرونه او همدارنګه لیکنې شریکوي او کې خپل وی خو خپل نوم دی ولیکي او که د نورو لیکوالانو شاعرانو شعرونه شریکوي نو د دوی نومونه هم ولیکي چې د دوی حق هم ادا سی او نو می هم دلته په پروگرام کې ذکر سی بس څه کو دوستان
په همدې ځای بعد ملګرو نه اجازه واخلو
الله پامان